السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه د ازادي رادیو نه خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست د تخنیک په برخه کې سره زموږ همکار خغلی بهروز دلیری ملتیا کبی نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د سون توکو په بای باندې وغږیږو. دا به تاسو کې چې په افغانستان کې جمعي پر شوبای یوش مبي وزله کورنۍ به وای چې دوی د سون توکو د خپل واسن لري نو ځکه ارشو دي چې ورته د خپل کور توکي ته وپلیری. لدې سره به د ملګر ملتونو بلابل درو هم په خپل ورستی راپورونه کې خبرداري ورکړي چې ساکل به افغانان یو سخت جمعې په مخ کې ولري چې په ډېرې سیمه کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټاکنې شي. افغانستان کې بشري اړتیاوې له وړې شي کېږي به او د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي له لوږې سره هم مخامخ دي. دغه موضوع نن موږ په خبرونه کې ټاکلې ده د خلکو روانو ستونزو ته په کدو چې په افغانستان کې خلک خورا ډېر زیات جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع به نن بحث ولرو خبرې به وکړو. له تاسو ټولو اورېدونکو څخه مې غوښتنه ده چې په خبرونه کې ونډه واخلي د خپلو ستونزو په او باندې موږ ته وایي چې په افغانستان کې تل څومره خلک اوسېدي واسو تمنې لري چې خپل ځان لپاره د سونتو کې و پیری په زمي کې خپل ژمي ګرم پروساتي که یان د تورته د ژمي د ګرمولو لپاره دوی پلان لري او تر څنګه به څومره دوی د خوړو د نشټون لکبله اندېخمندي. دغه ستونزې په افغانستان کې څومره خلک زوروي پم دې موضوع نن په خبرون کې مونږه بحث لرو. تاسو کولی شئ موږ سره د خبرونه د شمیرو لاري تماس ونیسئ او خپل د غسونځ موږ سره شریک کړئ. زموږ د تماس یا د اړیکو شمیرې دي 00 3 2 3 1 1 او تر څنګ 00 3 2 1 1 15 1. دا غشمیرې دي چې تاسو په خبرونه کې نن موږ سره ونډه اخیستلی سئ او د خپل ستونزو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. د خبرونه په دې برخه کې موږ سره د چارو شنون کې هم وصل شو دی چې له دوی څخه به پوښتو چې په افغانستان کې ولې د توکو بیې لوړې شوې دي. همداسې په خبرونه کې به موږ سره بل زموږ درون میلمه هم وصل وي چې له هغوی څخه به په همدغه موضوعاتو باندې خپلو بحثونو ته ادامه ورکړو. په خبرونه کې راسره د اقتصادي چارشنون کې او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او تر څنګ د اقتصادي چارشنون کې او د پانتون استاد خغلی محمد اسف ستانګزای وصل شوی دی. ستانګزای صاحب سلامونه. بس بل تاسو په لږ وخت مهم په خیر ک راته دا چې افغانستان کې ولې د سون توکو بیې په ژمي کې لوړېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلی تاسو ته مازه سه محترم او ټول د زادو رادیو اوریدونکو ته کګورو. البته په تیر کې او تقریبا په اوس کې البته چې د افغانستان یو سیزنی موسم ده البته او په دغه سیزن کې دایم من البته چې کله زمونږ هغه وګړي البته چې هغه سیکلس خلک یا کوم ګورټوی دی ډیر کم اواید خلک دي چې دوی خپل کلنۍ ډیر کم اواید لري نو دوی ټول وخت البته دغه مشکلاتو سره لاس او ګریوانی. اما د اسلامي امارات په حاکمیت سره ګواکې چې دوی ویلې چې بعضي البته د سنتو کې لکه د سکرو ډبرې چې دوی بازار ته ارزه کوي نو د دوی در کنټرول او څار لاندې بوي. اما په دې اخرو کې چې موږ البته په افغانستان کې هغه پوینټونه البته چې دوی البته د سکرو ډبرې پلوري کګورو البته د دوی هغه قیمتونه د کنسیسټنسي او ثبات بیا نه لري. پوینټ پوینټ باندې تقریبا په تیر زما د خپل تحقیق په اساس باندې کې یو پوینټ موږ ګورو تر 1000 نه تر 2000 افغانیو دی یو ټن د سکرو ډبرو قیمت. دا که دغه پوینټ موږ د سی یو کیلومتر کې ګورو البته دغه شپاړس نه تر 1000 دغه قیمت دی. زما پاند باندې البته چې البته د شروالي بعضي هغه خپل لایحو یا خپل هغه مسولیتو ته کم توجه ورته وایو او یا د دوی البته په دغه واخیرو کې دغه شخصي شرکتو ته کوم چې دوی دی د دوی هغه دی ویش لړۍ د البته دغه سیم د اسلامي امارات یا د شروالي دی هغه لایحې مطابق خپل فعالیت نسی کوي. په ټوله کې البته زما پاند چې شاروالی ته په کار ده چې د سنتو کې البته بل خصوص د سکرو ډبرې د افغانستان دیننه بازار باید دوی کنټرول کړي تر خپل څار لاندې ولري. هغه زونو کې البته چې دوی خپل نمائندګیان لري باید خپل هغه ساحات کنټرول کړي. نو د شروالي مسولیت دا دغه د نرخونو کټه کول یا پورته کول چې ټول عوام په دې کې البته بل خصوص د افغانان هغه افغانان البته په دې کې زپل کیږي چې غوی بیچاره د دوی میاستنه و میاستنه یا وایت ډیر کم وی او نسې کولای حتی چې تر د میاست تر دوا تر لاسمنه شلمنه زغال او البته دوی لاسرسي نسې درلودای. نو په ټوله کې یو سیزنی هغه چینجز چې راځي د نرخونو بي ثباتي رامنځته کیږي، په بل خوا کې د شاروالي دغه لایحه صحیح په وخت نه تطبیقېدل. که ګورو البته شاروالي په نور ارسو کې خپل فعالیتونه البته ډیر ګړندي کړي چې دوی ګواکې د عوایدو پر راټولولو کې له دغه هټیوالو څخه له تجارانو څخه، نو په دغه عرصه کې د نرخونو په ثبات او په دې باندې کنټرول راوستل زه فکر کوم چې بعد کمښت ده او دوی باید په دې باندې سوچ وکړي.
بله، اوس په همدغه مسایلو کې بیا خلک څومره متضرر رسیدي، خلک څومره له ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
که ګورو مزی صاحب غواړم دوار سوته په دغه کې زه یو یادوري وکم، یو د صحي خوا کې البته که ګورو د افغانستان دایم من البته په تیره کې زیاتره البته زمونږ د سون توکي په افغانستان کې اکثریت د لرګیو څخه کار اخیستل کېده، اما په دې اواخرو کې که ګورو لکه څنګه چې ټولې نړۍ هغه ګلوبل وارمنګ یا د نړیوالې تودوخې درجې دپاره البته دوی څنګه چې هغه خپلې پلانونه ملکو ته ورکړي دي، هغه ملکونه البته چې د دوی غړیتوب لري، د صحي خوا کې البته مرسته کولای نه کومنګ د سکرو ډبرې څومره ارزانه کو، اما منګ بل خوا کې کو ګورو انوایرنمنت ساينس ته البته زمنګ محیط زیستو سره بیا هم ټکنه کیږي. په دغه عرصه کې نو دوه خوا مسولیتونه، یو د صحي بخش او بل البته دیننه چې زمنګ خلک د یخنی له خوا څخه ځپل کیږي. نو کار دا چې باید دغه وخت کې د سونتو کې البته که دوی ډیر زیات ارزانویم زما پاند باندې چې نه بعضی وخت د شاروالي له خوا دغه سي دي موهيتي زیست له خوا البته چې دوه درې ادارې په دې کې خپل مسولیت لري او دوی یو ټیم ورک لري، لکه څنګه بعضی رسنوي کې زمونږ په تیر جمعه کې البته په دغه بحث او مسولینو دا خبره وکړه چې ګوا کې زمونږ بعضی پالیسيان داسې ولاړ دي چې ګوا کې د دوی نرخونه ډیر نه راکمیږي، نو نرخونه کمې دو سره کېدلای شي چې د موهیت زیست سره بعضی مشکلات را مخته کی چې په دی اواخرو کې د کابل هوا به حد زیاته زهر جنسوي ده چې دی سره انفلوانزا او داسې سره زکام تبا به انتها زیاته ده په افغانستان کې دغه کیسز. بلې خواته که ګورو البته د دغه کموالی یا د دې نخ ډیر لوړول تر څو خلک له دې څخه استفاده ونه کی، د ما په ان چې البته بعضی ډیر داسې خلک زمونږ وګړي ستا چې هغه لا خپل د سون توګه ته ند لاس رسی نه خپل ماشومان لا څور کوي، دا سي زیاتره مېرمن خپل ځوان لا څور کوي. نو دغه دواړو خوړ خونو ته په کتلو زه فکر کوم چې یو داسې لایحه جوړ شي چې چیرته د سکرو ډبرو هغه د نرخ دوی لوړېدل د دې پالیسی د پاره کوي چې ګوا کې دوی انوایرنمنت ساينس یا د هوا د ککړتیا مخونی سي، نو د ما په ان باندې چې یو هغه نړیوال ستراتیژیانو مطابق دلته البته یو هغه د ثباتي رامنځته کیږي، د خلکو دی اغه لیوینګ سټانډرډز یا د ژوند د ژوندګي اغه خپل معیارونه او دلته د دې کمښت، او په بل خوا کې کوم ګورو البته د دغه سی پالیسيانو بیا روسته ډیره بد پایلې وینو، د دې پاساس چې دوی ګواکې د دوی نرخونه د سوندې توکو بل خصوص د سکرو ډبرو لوړی او خپل پالیسيان باید په دې حد تطبیق زما پام چې معادل لارو باندې د کاروسی کدا سی من ګورو په دی اواخرو کې زمونږ تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان سره ورته تړونونه سوي دي، د معادل کې دی سکرو ډبر البته دوی چې خپل کمپنۍ ته ضرورت لري خپل انډستریانو ته باید دغه یو تبادل سره وسی، د دې پارسه کې باید برېښنا ورکړل شي افغانستان ته تر څو کولای شي د دغه معادل په ځای باندې افغانان برېښنا څخه استفاده وکړي، د هوا په ککړتیا د انوایرنمنت ساينس سره کومه کول، او بل خصوص موږ هغه عوامه طبقه چې دوی خپل وړ ماشومان البته بازي له لاس ورکړي یا د مریضي له خوانه یا دغه سوند دي ټوکو ته د نه لاس رسي له خوانه، نو دا به یو معادل او یو بهتره لارې زما په اند.
مننه استاد، ډیر زیات مننه استاد. تاسو ته هم خره خلاص سم چې موږ سره په خبرونه کې وصل شوې، که تاسو راته وي خغلی ستنګزي ویلي چې معادل لار څخه باید په افغانستان کې د کار وختل شي تر څو هلته دغه د سونتو کو بخصو د سکرو باید په خپل ځای پښه باید پورته نشي، معادل لار څه کېدلی شي؟
سلامونه ملمنو ته اوریدونکو ته او تاسو ته خدای مروغ لره. په دې کې شک نشته په افغانستان کې هر موضوع که تاسو ګورئ دا غریشی ډیری ډیری جوارې دي کاغه د غربت بحث ای کاغه مثلا په افغانستان کې بیکاری دا مثلا د قیمتونو لوړواله دی که په دې روسي کې د جمیر راسي دل دی او یا هم مثلا نړیواله موضوع اړي کې تا ټول ډیر ډیر زیات یعنی هر موضوعګان دي چې سړی ډیر خوشینه کوي. بدبختانه باید وایم په دې روسي کې د سوند توکو قیمتونه او یا مثلا د جمیر راسیدل د هرې کورنۍ د پاره ډیر ستونزمنه ده. کله چې موږ وګورو د غربت دومره اندازه زیاته ده کله چې نه پښتنه او کچی سو من لرګي دی اغستې دي یا مثلا سو خروار لرګي دی اغستې هغه به د من بحث سره کوي کله خوراکي توکو بحث ور سره کوي نو چې نه پښتنه کې چې من دی اغستې هغه د چارک او د کیلو حتی د پاو بحث کوي چې دا ډیر زړه دردونکي بحث دی. د غربت کچه دومره زیاته ده چې هرې بدیلې لارې ته هم کسړی وګوري بیا هم د افغانانو وسل نه رسیږي. بحث ډیر دانه ده چې موږ څنګه کولای شو په دغه حالت کې د بدیل لارو پر بده باندې بحث وکړو. بدیل لارې شته ده یا ما مهم ده چې موږ امکانات څه لرو په کوم امکاناتو باندې موږ بدیل امکانات برابرولای شو. د خلکو عاید د بسنه کوي چې مثلا یو څوک دی د برېښنا بل پرې کړي یا څوک دی مثلا د ګازو په قیمت باندې آماده شوی خدمات دی پرې کړي یو څوک دی وکولای شي مثلا د نورو لکه ډیزل تیل او نورو سون توکو په مرسته باندې دی خدمات چې مثلا د بخارۍ په شکل باندې د ګرمې دو د ګرم اوبو یا د ګرم امکانات په توګه دوی ته آماده کیږي. آیا دوی کولای شي دغه شیان یا دغه قیمتونه ورکولای شي؟ بدبختانه باید وایم چې د افغانستان د هر وګړي اقتصادي وضعیت دومره کمزور دی چې تقریبا دغه وسنۍ راپور چې ګورم تقریبا تر 50% سلنه خلک په ورځ کې یو ډالر حتی نشي مصرفولی. یعنی دا هغه شیان دي چې زموږ په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتیږي.
بله
مهم دا دی چې دولت په دغه برخې څه کوي. هغه پیسې چې د ګمرکاتو نه راځي هغه پیسې چې مثلا له نورو لارو راځي روزانه زموږ نوې کیندنې کیږي استخراجونه کیږي معدن په قراردادونو ورکول کیږي په نورو برخو کې خلک پانګونه کوي. هر ورځ چې ګوري له تجارت سره مثلا د تعرفو لړواله وګوري یو برخه د مالیاتو محصول دغه ټول عواید بیا هم معلومات نشته چې د عواید چیرته مصرفیږي. خلک لکه مکیزه کا جمعی دی په جمعی کې د افغانستان اقتصادي سرکل که تاسو ګوري په جمعی کې دایمن بیکاری زیاتیږي لوی پروژې بندیږي موسمی بیکاری په دغه مثلا د زراعت په سکتور کې د خدماتو په سکتور کې اوتومات رامنځته کیږي. هیواد وارداتی دی تاسو ګوري موږ همدغه اوس تقریبا د غلس قلم مواد تاسو ګوري لس هیوادونه واردو هر ورځ مثلا د ډالرو عرضه کیږي په مارکیټ کې مثلا په مختلفو شکلونو باندې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه شته. اما بیا هم که وګوري زموږ وضعیت په داسې یو حالت کې دی چې موږ نشو کولای تر ډیره بریده یعنی عام افغانان نشو کولای. دلته بحث دا دی چې موږ څنګه کولای شو د عام افغانانو په ژوند کې هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري په هغه باندې تمرکز وکړو. قیمتونه لوړیږي ټیټیږي قیمتونه تیرې دوه میاشتې مخکې ډیر لوړ بیا راټی شو بیا لوړ شو اما بیا هم د خلکو هغه د عاید سطحه د خلکو د خرید قدرت نشته دی. تقاضا شته دی د خلکو عاید نشته دی. په مارکیټ کې مثلا جنس که پیدا شي پیسې نه پیدا کیږي کله کله چې مثلا پیسې پیدا شي بیا جنس دا داسې یو نانډوله وضعیت دی. دا وضعیت تر کله پورې د دې وضعیت مسؤلیت پورته کول په دغه برخه کې جدي اقدامات کول په دغه برخه کې تصامیم نیول دا د عامو افغانانو په واک کې نه دی. په دې کې دولت مسؤل دی په دې کې نړیواله ټولنه تر یو حده پورې مسؤوله ده. اما په مجموع کې بیا هم حاکم نظام باید په دغه برخه کې هغه تصمیمونه چې لازم دي هغه باید ونیسي. که تاسو وګورئ هغه راپورونه چې په دې وروستیو کې مثلا خپاره شوي دي د غربت پر اړه باندې د افغانستان د اوسنی وضعیت پر اړه باندې کوګوري مثلا یو ان وی چې په افغانستان کې درویش اشاره ومیل نه خلک مثلا ابتدایي خورو ته لاسرسی نه لري. کتا سو ګوري او چات ته ګوري دا غره پورنه کتا سو ګوري پاغه کې هغه ارقام دوم رضات یعنی زله بګنون کې شهر سره حیران پات کی په مجموع کې دغه ټول شیان دي چې دا تحصیل لري او علت انده ده چې بیا موږ افغانان مجبور دي، ځکه چې زه په خپل کور کې امکانات ونه لرم، که زه بخاري ونه لرم، که مثلا د ګرمولو امکانات ونه لرم، زه مجبور یم چې لرګي وسوزم، د سوزوال څنګه نه استفاده وکم، د پلاستیک نه استفاده وکم، د هر څه نه چې وي زه باید استفاده وکم، ځکه ضرورت دی د ژوند پاتې کېدو لپاره موږ د محیط نه استفاده کوو او په محیط کې انده امکانات دي. نو زه تر ډیره بریده په دغه کې عوام ګرام نه ګڼم، د عوامو ضرورت دی او هغوی خپل ضرورتونه باید پیدا کړي. کله چې ته ماته کار نه پیدا کړې، کله چې ماته د کار امکانات نه وي، کله چې زه نشم کولی په مارکیټ کې حتی د یو ډالر په اندازه باندې عواید ترلاسه کړم، نو زه څنګه وکم؟ لکه ما یې کوم په کوم ځینې په مصرف ورسوم؟ تاسو ګورئ دغه نن په یعنی موږ هغه وضعیت نه تیریږو چې د هرې لحظې بیانول او د هرې لحظې پر رابطه باندې خبرې کول، یعنی خدای شاهد دی چې انسان دومره مایوسه کیږي چې حتی بعضی وخت د افغانستان په اړه باندې سړی راپور ورته نشي لیدلی. نو دا هغه شیان دي چې دا واقعیت دی. زموږ په هیواد کې دغه اوسنی وضعیت واقعا هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. تر کله به دا حالت دوام کوي؟ تر کله به افغانان همدغه نړیوالو مرستو ته پاتې کیږي؟ په داخل د هیواد کې هر ورځ تاسو ګورئ لوی انکشافي پروژې، غټې پروژې، قراردادونه لوی لوی ورکوي، اما بیا هم پیسې نشته. ورکی دي پیسې، آیا په دغه شکل باندې موږ کولای شو حکومت ولې وکړو؟ په هغه شکل باندې موږ کولای شو چې په افغانستان کې تغییر راولو، موږ د تغییر شاهدي ور، یعنی دا هغه څه دي چې موږ تر ډیره بریده موږ یې مایوسه کړي وو. د افغانستان په اړوند باندې د نړیوالو ستونزې، د نړیوالو تشویشونه، د عام افغانانو تشویشونه، په داخل کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې زما په اند باندې د دې لپاره یو دایمي حل لاره پکار ده. حاکم نظام دې باید په خپلو کړنو باندې، په خپلو افکارو باندې، په خپلو پلانونو باندې بیا کتنه وکړي، ځکه وضعیت په دغه حالت کې ورځ تر بلې د خرابېدو حالت ته ځي. ژمی دی، یخنۍ ده، امکانات نشته، کار نشته، خلک په کورونو ناست دي، عواید کچه ډېره ټیټه ده، خلکو ته حتی د ډوډۍ خوړلو امکانات نشته. نو په کم نوم باندې، په څه باندې به زه حتی یو کیلو ګاز واخلم؟ په څه باندې به زه یو کیلو لرګي واخلم که د لرګو قیمت حتی خروار 15 او 30 راورسي؟ چې پیسې نه یې په څه واخلم؟ بس دلته دا دی چې موږ په پاره که چیرته امکانات وي سړی په 15,000 مې اغستی شي یو خروار لرګي، که چیرته د وړو قیمت 15,000 او 2,000 ته ورسېږي سړی اغستی شي، اما که ته ماته کار ونه لرې که بوجي په 1 روپۍ شي ځینې شي اغستی، بدبختانه باید وایم.
بله، بیا هم استاد بحث ادامه ورکو. اوس مرزو مایکروفون استاذ خبرونه ده او زمونږه اوریدونکي د تلیفون پر کرخه مو سره واصل شوې دي. له دوی څخه وپوښتو چې د ستونزه څه ده په افغانستان کې روان ژمی، د دوی پر سر باندې څومره سخت تیریږي، امکانات شته نشته، ده د ګرمولو لپاره څه کوي؟ پر همدې موضوع ته بر سر وغږیږو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلام خورجان تاسو ته، سلام ملمنو ته، او سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، مهرباني.
افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان سیب
خورجان، په افغانستان کې چې یو شی یو دفعه ګران شي کنه بیا ډېر پوهږي، چې کله ارزانم شي دا خلک نه ارزانه پوهوي، همداسې ګرانې خرڅوي، او چې ارزانه چې کله ارزانه شي کنه چې هلته نرخ نه نورم ارزانه شي هم نه ارزانه وي. نو اوس یو کیلو ګیس 15-20 افغانۍ ده، څوک وسه نه لري خورجانې. یو بشکه غوړی 1,500 روپۍ ده، مخکې 1,500 روپۍ، اوس 1,500 ده، څوک نشي. یو پاکټ غوړی 1,000 روپۍ قیمت لري، کې ارزان هم شي داخل کې پاسانی نه ارزانې. زمونږ خپل افغانان چې دي لږ ظالم دي، لږ هم نه پریمانه ظالم دي، ارزانې یا نه خورجانې. نو پوه شي ګیس مونږ نه شو، بخاری مخکې بخاری وی خواریم کوله ماشومان سره، اوس په خدای باور که خورجانې چې مشته ګروان یو جوړ خلک مشته ګروان دي. نو مایبین خو پرېده پوه شي خورجانې، ولکه د مایبین څوک ورقم والی چې دا مایب کار څوک چې ششته نشته پوه شوې. نو په خدای باور کم دا اوس د کوټه کې ناست یم، د خپو نه مایب یم ما خورجانې. ته وایي چې زما خپو کې پوه شي د واورې کندې دي تړلې دي، دومره یخ دی. او پوه شي مخکې مې جمهوریت کې چې دی ګیس او بخاري او 15,000 افغانۍ د کال را کوله، خمې ژوند جوړ، اوس مې ژوند بیخي خراب دی. نو د تاسو برنامې ته راځو، دغلته پوه شي خپل د زړه بلاس کې وباسو، دلته که چېرته خبرې وکړو پوه شي. مونږ باندې لغته کې دا خلک نه مایی پېژنې، نه سپینګیری پېژنې، نه جوړ پېژنې، نه ناجوړ پېژنې. نو خورجانې ګرانۍ په باره کې ما دغه وویل چې کله یو شی ګران شي بیا داسې چې ارزانه هم راوړي، یو په درې جګه، یو چې کله ارزانه شي دوی بیخی نه ټیټی ډالر دغه د ډالر پورې خبره ده خورجانې نو پوه شي نو بیخی په خدای باور وکړه خورجانې چې افغانستان خلک نن دومره وارخطا دي چې زه نن یو مازیګر په یو دوکان کې ناستم چرګانو دوکان کې یو ښځه راغې وای دا د چرګانو پوستکی ماته وساته وای د دې نه غوړي مونږ وباسو د چرګانو پوستکی نه ماشومانو ته وای پوه شي آلوګان سره کوم نو پوه شي دا اوس مشکلات دی که نه دی خورجانې پوه شي همداسې ډېر خلک پوه شي موږ ته ګروان دي په ننګرهار کې بیخي کاروبار نشته بس بیخي د خلکو حالات خراب دی پوه شي خورجانې دا زه درته خپل د سترګو حال وایم ولاکه یو خبر هم د ځان نه جوړ کړم او دروغ ولاکه ووایم نه خلک زما په قبر کې سمولي او نه دروغ بیخي دروغ نه وایم پوه شي نو دغه ډېر موږ ته ګروان دي په ننګرهار کې خلک پوه شي خورجانې خدای دې مونږ باندې ورخ میږي خوشاله اوسه خورجانې
مننه تاسو ته مخ وخت ورزو زمونږ بل اوریدونکو هم د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شو دي سلامونه میکروفون ستاسو خبرونه ته مهرباني
وعلیکم السلام زه جباز محمد د زابل ولایت شملزو سره دی ولسوالۍ سره د تای سره په تماس
یم مهرباني جباز محمد ته مهرباني
خیر سه خور مزه خدای سي د زابل د شملزو ولسوالۍ سره د زابل یو غرنۍ ولسوالۍ ده په دې شکر الحمدلله دا بوټي ډېر دي د تودن شان لرو چې ځان په تودو خو دلته مشکل بل دی چې دلته ګراني ډېره ده سخته ګراني ده دلته دا تېر رسد کې غنم د دکاندارانو د تجارانو په 5000 کلدارې نایت 9000 کلدارې 100 کیلو غنم اخستو اوس هغه غنم پر موږ خوارانو باندې بېرته خرڅوي په 2000 کلدارې نو په یوه ګونۍ کې 3000 کلدارې ګټه کوي نو موږ د عمارت پر چارواکو باندې دا غږ کوو چې کوم مسؤلین یې د دغه کار د پېپرو د دوکاندارانو باندې وګرځوي چې دا اخیستې په څو دي خرڅوي په څو دلته دغه شیان بیخي بې انتها ګران ورکوي دا نن مازګر ما د سلام سیم کارډ راواخستی په 250 کلدارې نو ته په خپله پام ورته وکړه د شیا لخوا پوښتنه نشته پسي چې تا په څو اخیستې دي په څو یې خرڅوي یا به د لس کې ګټلې یا به د شل کې ګټلې نو نشته 3000 کلدارې 3500 کلدارې په یوه بوجۍ غنمو کې ګټې نو هر شی پر دغه رقم ته ګرانې ده کار نشته خلک خواران درته دره دي ټکور ټکور دي دغه د بېوان مرستې چې راشي دا د مسیساتو ده دا خو یو 500 کورو ته بیا په اوږدوالۍ کې ورکړي یو 200 کورو ته بیا ورکړي دا نور بېچارهګان به څه کوي نو موږ ته چې کار پیدا شي نه دا مرسته غواړو د نورو بچیو د نشۍ غواړو چې په خپل هېواد کې کار راته پیدا شي موږ دی په خوشحالۍ لکه ځکه په باران چې خوشحالۍ نو موږ ته چې کار پیدا شي بیا موږ په روپۍ پیدا کولی شو چې کار نه یې نو موږ یې بیا واخو په چیش باندې واخرو په چیش باندې نو دغه مشکلات دلته په ټول افغانستان کې شته خصوصا په زابل کې د شمرزو په ولسوالۍ کې خدای دې د مسؤلینو باندې همدا غږ دی ستاسو پر دوکاندارانو دی وګرځئ ته یې شیان په څو راوړئ په څو یې ورکوئ چې پوښتنه ځینې وکړئ چې دا شی ولې دونه ګران راکوئ وروره وایي پرون په څو نن په څو دا ځې مړې نه څه تاخترونه او په اویا افغاني ډالر ورا دي وړ نه نه څه له په دغه باید رئیسه دي وایي یا دا ماته ګران راغلی دی نو چې بس ورسره کوي اماریانې چې نه ورسره کوي اماریانې نو دغه زموږ د ولسوالۍ حال ده پر دا چارواکو همدغه غږ دی چې پر دا دوکاندارانو دې وګرځي دا شیان دې لږ ارزانه کړي ارزانه راغلي ګران یې پر اخرڅوي چې ارزانه ورته راشي هغه هم په هغه نرخ ورکوي
انا ډیره زیاته مننه زمونږ بل اوریدونکو هم د تلیفون پر کرخه د پر دوی سره به هم دغه موضوع باندې خبرې کو اغه نو رسبه د دوی ستونزه باندې خپل درنو ملمنو سره باسو کو سلامونه مې ربانی میکروفون ستاسو خبرونه ده
بل السلام علیکم خور سلامونه قبول کړه څنګه په خیره
مننه مې ربانی ورور
مننه زم احمد اشرف اک دوست د کندهار ولایت ارغنداول سوالیسته د تلیفون پر کرشه ما او محترم ملما صاحب ته ټول اوریدونکو ته عادل صاحب ته فروزګان کې سلامونه وایم
مهرباني علیکم سلام
مننه خوري ډیر شایسته موضوع مم تاکلې ده او دا مخ کې ورونو ډیر ښه خبرې پر وکړلې زبم خپل د کندهار ولایت آل سره شریکم خوري لکه څنګه چې دغه ورونو وویل خورجانې اکثریت دکانداران چې دی بالکل دا شان ډیر لوړ کی که سم یو قیمت نرخ کښته ورته فروت وی چې دلته بیا نرخ لوړ سي هغه شی هغه کښته قیمت شی مو سره لوړی دا موږ په دې دلی دي او بل د شروایل لی والا څخه هم مرمانه سنا څخه ګیله لرو خورجانې دغه د نانوایانو کې دا ډوډۍ باندې یو وخت دی یو څه بندیزونه ولګول چې دا ډوډۍ ته نرخ شې شوی دا غو یو وزن ور کم کړی دی. یو خدا خبره ده خوري بل خورجانې دلته په ار ولایت کې موږ داسې خلک لرو چې هغه ډېر مسکینان دي. لکه اوس چې هغه ورور وویل داسې سیمې شته چې ملکونه لري اوبه نه لري، یعنی اوبه د اوبو په خاطر باندې دی د غربت او مسکنات سره مخامخ دي. او بل موږ په افغانستان کې یو داسې یو خلک لرو چې هغه خپل کور ځای نه لري په کلو کلو باندې، یعنی د بل امسایه توپ کوي د بل جکان نان وي. دا خلک ډېر مسکینان دي خوري، دغه خلکو ته هېڅ کله توجه نه ده سوې. د حکومت څخه موږ دغه خواهش غواړو خوري ستاسو د راډیو د لارې چې دغه خلکو ته دي یو سرپناه ور برابره کړي. هغه د کرایو په سرا کې پراته دي، نو هغه د بوټو وس لري، هغه د غوړو خوراکي توکو وس لري، ډېر د مشکل سره مخامخ دي. دغه یو مشکلات ستا او نن یوازې ورور د روزګان ولایت څخه ژنګ راو علي محمد زیر صاحب سلامونه ورته وایم چې نن یو څه نغدي مرسته زموږ په ولسوالۍ کې او خلکو ته کومک ورسېدی، نو دا هم د خوشحالۍ خبر دی. خو د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې اوس لا واورې پر ډېرو ډېرو ځایو خال خال ځایونه ستا خو ډېر ځایونه پاتې دي چې د دې خلکو سره ډېر غټ کومکونه وکړي، ډېر خلک د وزې اصلاح خورجانې. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، مننه چې موږ ته وخت راکړي خوري، دغه یو خواهش مې درلودې خوري.
ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه کوم دا چې خبرونه کې تاسو باندې خپل ستونزې موږ سره شریکوي. ستانګزی صاحب تاسو به در وګرځئ، زمونږ ډېری اورېدونکو د دې شکایت درلود چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سوان توکو تر څنګ د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د څار مسله یاده کړل چې باید څار موجود وي، ځکه په شپه کې یو ډول دغه نرخونه دي، بیا یوه ورځ پرې تېره شي دغه نرخ بیا تغییرات کې تر هغې پورته کېږي. رښتیا هم د څار څومره مهم ده چې هغه که د سوان توکي دي که خوراکي توکي دي، باید څار پرې موجود وي او نرخونه دي کنټرول شي.
امازي صاحب ګورو، البته دقیقا دغه ورونه چې وغږېدله د دوی هغه هوښیار او د دوی هغه د تحلیل او د اریزو د حل کولو مسؤلین هغه خلک دي د افغانستان چې هغوی هغه خپله پوهه لري. دوی اوس په خپلو هغه ښه پوزیشنو باندې البته ناست دي. البته نه یوازې د دوی وظیفه، د دوی مسؤلیت، د دوی فرض هم دا ده. لکه څنګه چې وګورو امازي صاحب، ما یوه خبره وکړه مخکې اوله چې د شاروالي مسولیت د په دغه ارسا کې، اما زه غواړم امزه صاحب وشي ته اشاره وکړم دغه ځی کې دغه ورونو په اساس باندې چې ګوا کې د یو څه نرخ جیک سی او بیرته راکته کېږي نه او که کاته سی نو بیا لوړیږي ډیر زر. امزه صاحب غټ اقتصادي ستراتیجی یعنی البته چې کله په یو ملک کې تطبیقېږي تقریبا وخت به زیات نیسي. د استاد د خبرې په اساس باندې البته دقیقا چې افغانستان په دی اواخرو کې هغه کوم پلس پوینټونه چې البته د اسلامي امارات دي هغه باید یاد سي. دوی په خپل طبي زیرمو سرمایه گذاري کول، دوی په ترانسپورت سایت کې د افغانستان د ریل پټلۍ داسې د روډونو بیا رغونه، د دوی البته په زراعتي سکتور باندې پنګه چونه، دغه نړیوالې پروجیکټ لکه ټاپي ورته پروژې پلی کول، دا هغه علایم دي البته چې کولای سي د افغانستان فقر په یو لانګ رن یا ستراتیژیک سایت کې حل کړي. اما د دغه اثرات که منگه گورو باید دی او اقتصادی شنون که پا حیث بانی دو ویلل شی چه که دای نسی دی دغو پروژیکتو یا دی دغسی وست پروژو تدبیق دی دی خلکو پا جون که پا میاس او دو میاس تو که تغییر راولی. اما دی که پنگه گورو البته زمنگه نوی سلنا واردات پول خارج ملک سخه دی، دی دغ وارداتو البته لخارج ملک سخه افغانستان تا خپل یو علامه ده، یو سیګنال ده د نرخونو بې ثباتی یا انفلاسیون ته په افغانستان کې. اما د دغه حل لکه څنګه چې ما ویلي یو ستراتیژیک سایډ غواړي، د افغانستان په دغه ورته طبي زیرمو سرمایه گذاري کول، د افغانستان داخلي تولیداتو ته وده ورکول، چې هغه کولای شي د دوی دغه یوه خوا ننګونه، د دوی د یوه خوا تشویش زمونږ د وطنوالو چې اوس یادوري وکړه، یعنې د نرخونو کانسیستنسي یا ثبات بیا دغه خپل داخلي تولیداتو ساتای شي. کلم چې هغه ملکونه که موږ ګورو څومره تحقیقونه چې کړی دي اقتصاد په اساس باندې، هغه ملکونه چې کوم وارداتي ملکونه دي، یعنی دوی د داخلي تولیدات خپل نشي درلودای، چې داخلي تولیداتو باندې دوی اقتصادي، سیاسي، اجتماعي هغه ټول کنټرول البته درلودلای شي، بیا کوي چې دوی دغه داخلي تولیدات چې کله دغه کنټرول دوی په درلوده نو یو ستراتیجیک سایت سولوشن یعنی د دغه دغه نن خو بي ثباتي اپ اند داونز یا فلکچويشن لمنځه ویسي. بلې خواته کومګه ګورو دقیقا لکه ما پاوله کې دا وری وکړه او د لکه څنګه چې ما ویل چې موږ بار بار پر رسنیو کې په شاروالی بخش باندې البته د افغانستان په شاروالی باندې وکی کړی دی چې دغه د شاروالی مسولیت په یو ملک کې موږ ګورو د سرکونو رغونه داسې ورته د پارکونو رغونه د خلکو صحی بخش ته یا محیط زیست یا د هوا ککړتیا مخنیونه د نرخونو ثبات البته چې په افغانستان کې ورکول سوی ده د دې په کنټرول کې داسې عامه کتابخانو پهنی تعلیمي سکتورو کې کتابخانې رغونه او د دې ساتنه دغه ټول مسولیتونه د شاروالي دي. که موږ ګورو اوس البته هدف به دا نه وي الحمدلله اوس په افغانستان کې ټولو ادارو ته اقلا دومره امکانات ورکړل سوي دي چې دوی هغه خپل روابط هغه ډېرې او لرې پرتې سیمې سره مو لري. موږ په ولایاتو په سطحه مکمله ښه فعاله شاروالي لرو، موږ بیا د ولسوالیانو غټ ولسوالیانو په سطحه ښه فعاله شاروالي لرو، موږ بیا داسې ورته د اوزو تر حده پورې البته په افغانستان کې ښه فعاله شاروالي لرو چې حتی زیاتره یې البته سنټرالایز شوي دي. دغه اوس مسولیت د شاروالي ده چې شاروالي د دغو څخه خپله سلسلنه کنټرول وکړي، دوی باید نظارت وکړي، خپل نظارت ټیمونه ولیږي ساحو ته. دقیقا دغه ورونو خبره په ځای ده. تازه د شاروالي غفلت بولم او د شاروالي خپل لایحه او خپل مسولیتونو ته د نه رسیدګي ښکارندوی کوي. کولی سي شاروالي په دې اواخرو کې الحمدلله که موږ ګورو په تیرو کې بعضې د قدرت جزیرو حتی شاروالي به په یو ځای کې تهدیدوله چې دوی خپل نرخونه فکس نه کړي، بعضې ځایو ته بیا حتی شاروالي ته اجازه نه ورکوله چې دوی هلته لاړ شي. اوس الحمدلله چې په افغانستان کې سرتاسري موږ د سلسلنه حاکمیت په خپل جغرافیا باندې عریضه کوو یا موږ داوه لرو اوس مو په کار د هغه وخت را رسیدلی چې یعنې په سلسلنه جغرافیا باندې زمونږ پالیسیانې تطبیق سي، زمونږ ستراتیجیانې اقتصادي اجتماعي سیاسي صحي بخش ته پورې هغه د حکومت ستراتیجیانې چې یعنې د یو ملک دپاره د کال په شروع کې تطبیقیږي، د هغې دپاره فنډنګ کېږي یا بودیجه سازي کېږي، دغسې خپلې پالیسیانې نه تطبیقول زما په اند چې بیا دلته د نننه حکومت کې تخصصیات او پوهه کمښت ښکارندوی کوي چې باید په هغه خپلو مسول په مناسبو ځایو باندې خپل تخصصي خلک وګمارل سي تر څو دوی وکولی سي خپلې پالیسیانې لا په ښه لاره، لا په اسانه لاره، لا خلکو ته په سهولت له لارې څخه ورسوي او دغه ستونزه حل کړي. نو غټه خبره هم دا ده یعنې د افغانستان دغه فقر او لګه کولی چې د افغانستان دغه غټ ستراتیژیک پروجیکټ یې لکه زمونږ مخکې مې یادوري وکړله، زمونږ معدنیات، زمونږ ترانسپورټ، زمونږ زراعتي سکتورونه ورته زمونږ نړیوالې پروجیکټ چې البته افغانستان یو بحث ته دي لکه ټاپي ورته پروجیکټ یې تیرې ده. دا به وکولی سي یعنې دغه غربت اوږدمهاله له افغانستان څخه ورکی چې بیا به افغانستان یو پیاوړی خپلواک اقتصاد ولرلی سي. اما بعضي ورونه په دې باندې مزه صاحب دا فکرونه لري چې ګواکې د افغانستان د لپاره هغه بشری مرستې چې د نورو هیوادو څخه راځي زه دا درته لیکل درکوم او مسولیت یې مخلم چې یعنې دغه ستونزې نسي حل کوی دا بشری مرستې. که موږ د نړۍ تحقیق وکړو دغه بشری مرستې چې هرو نړیو ته ورغلي دي کوم ملکو ته چې دوی کتي یعنې د یو میلیون ډالرو مرسته تللې زه درته اطمینان درکوم چې 50,000 هلته نتیجه ګیري نه ده سوې، یعنې مثبته خواته استفاده سوې نه ده. دا ټول هغه خپل سیاسي اهدافو لپاره یو ملک تلیږي. زه په دې اواخرو کې په قندار کې البته د دغه خارجي موسسو په سر ناست او د دې باندې پریکړه چې آیا دا باندې سي یا پاتې سي، دې باید ورزونه وسی آیا چې دغه سي ورته بشري مرستو نتیجه ګیری وسی چې افغانستان ته په تیرو کې دوی ګواکې داوا کوي چې موږ تر 90 تریلیون تراویا تریلیون 92 تریلیون ډالر افغانستان ته تللی. تاسو د افغانستان د چې نفوس وګورئ یا مزای صاحب موږ 50,000 نفوس سره 50,000 میلیونه او موږ ته 2.2 تریلیون ډالر راځي. هدف دا چې موږ یو فرد نه یو تریلیون ډالر رسیږي. دغه چراغ له هایفو مایل سو بیرته د همدغه استخباراتو خارجي استخباراتو د خارجي هوادولو خوا څخه وویشتل سو. اوس وخت دی د مزای صاحب که موږ غواړو چې خپل ملک کې اقلا نرخونو ثبات فقر منځوي سو په دغه خپل طبي زیرمو باندې سرمایه گذاري کول، دغه سي ورته خپل داخلي تولیداتو باندې کار کول او خپل ملک ته خدمات کول زما پانت دا به ډیر یو مفید او خلاره وي.
مننه درن اوریدونکو اوس مرده زمونږ بل درون میلمانه ولنده پښتنه کوم ځکه زمونږ اوریدونکو هم په تمه پاتې شوې دي. عزیز سپتا سره په پښتنه کوم چې په کوردننه دغه د سکرو به خورا ډیر زیاتې پورته دی، البته چې بیا د لیوه د بحر هم صادریږي. که په کوردننه ورته اړتیا ډیره زیاتوي پولې باید بیرون شي، کنه سکر په افغانستان کې هم دومره کچه باندې دي چې په کوردننه اړتیا پوره کیږي هم بیرون، او که یانه هم بیا هم په بیرون هم په داخل کې دغه اړتیا پوره کیږي، قیمتونه باید څومره ثابت وساتل شي؟
د افغانستان دغه بازار چې دی تر ډیره بریده بورې هغه شکل چې دی په آزاد شکل باندې پاتې شوی دی، یعنی عرضه او تقاضا تصمیم نیول کې ده او په ډیرو حالاتو کې په دغه برخه کې مهم رول دوی لوبوي. درسته ده چې شاروالۍ یا هغه ادارې چې د نرخونو د کنټرول وظیفه لري هغوی مسؤولې دي، اما په مجموعي شکل باندې که تاسو وګورئ هغه فاکتورونه چې د قیمتونو د لوړوالي شاته دي، هغه که د تقاضا بحث دی، که مثلا د انتقالاتو بحث دی، که هغه مثلا د ټکسونو او مالیاتو بحث دی، که هغه د په داخل د مارکیټ کې مثلا په بهرنیو مارکیټونو کې د هغوی دپاره د انتقال او هلته د هغوی دپاره تقاضا، دا ټول هغه شیان دي چې د قیمت په برخه کې مهم رول لوبوي. د عوایدو د خلکو عواید هم یو اساسي فکتور دی. کله چې موږ د ډبرو سکرو ته راځو، په دې کې شک نشته افغانستان په کافي اندازه د ډبرو سکرو لري. که په دغه برخه کې درسته پانګونه او دقیق مدیریت وشي او په دغه برخه کې د کیندنو هغه پروسه په ښه شکل باندې نظارت شي، زه باوري یم چې د افغانستان د ډبرو سکرو کانونه کافي ظرفیت لري، داخلي تقاضا سره سره بهر ته هم صادرات کولای شي. اما بدبختانه باید ووایم دلته بحث بل دی. تر ډیره بریده هغه سکاره چې د هغوی کیفیت لږ ښه وي او هغه سکاره چې په ښه شکل باندې ښه مارکیټ لري، هغه د یو قرارداد او د یوې معاملې په اساس باندې نور هیوادونو ته لیږل کیږي، چې د هغې هیوادونو له لارې بیا بدبختانه باید ووایم دا چې نور هیوادونو ته لیږل کیږي یا هغه د نړیوال قیمت اندازه موږ ته راځي که نه راځي، دا بیل بحث دی. اما په داخل کې که تاسو وګورئ تر ډیره بریده د ډبرو سکرو هغه تولیدات په داخل کې پاتې کیږي چې د هغوی کیفیت تر ډیره ټیټ وي، او یا هم مثلا د هغوی اندازه په داخل کې د هغوی استفاده په داخل کې دومره یعنی دغه نه دی ګټور نه دی کولی شي ډیر صحیح توان نه ولري. نو کله چې موږ دلته د ډبرو سکرو په داخل کې د قیمتونو لوړوالی او ټیټوالی ګورو، دا تر ډیره بریده بیا هم هماغه د انتقالاتو بحث دی چې په کوم اندازه باندې بهر ته انتقالیږي. د دې لپاره معیاري نرخ او دا چې مثلا په څه ډول باندې کیندل کیږي او یا مثلا څه ډول بازار ته راځي او په کومو ساحو کې باید دا زیرمه شي او له کومو ساحو باید بیا کومو ساحو ته د فروش لپاره انتقال شي، د دې لپاره یو عمومي یو پلان باید موجود وي، چې متاسفانه په دغه برخه کې هم ستونزه موجوده او موجوده ده. ډیری وخت موږ ګورو چې یا په کانونو کې یا مثلا په هغه ساحو کې چې دا د ډبرو سکرونو استفاده کیږي، یا مثلا محیط ډیر آلوده کوي، یا مثلا د کاریګرو یا د نورو خلکو د مړینې سبب ګرځيږي، چې دا په خپله هم یو تاثیر دی. قیمتونه د دوی تر ډیره بریده هغه نرخ چې شاروالۍ ټاکي په هغه اندازه باندې نه پاتېږي، ځکه کله کله د انتقالاتو اندازه مثلا د لارې د اسانتیا په اساس باندې زیاته شي، بیا دلته داخلي نرخ بدبختانه باید ووایم زموږ د داخلي تجارانو هغه یوه ستونزه ده چې بیا دوی نرخونه په خپله جګوي. تاسو وګورئ دغه نن پرون ورځ په اروپایي هیوادونو کې د دوی د کار اخیر ورځ وه، د دوی د اختر ورځې دي. که تاسو د دوی په داخلي مارکیټونو کې لیدلی وي، د هیڅ شي نرخ اوچت شوی نه دی، حتی تر ډیره بریده موږ ډیر نرخونه وکتل چې نرخونه ډیر راولیدلي وو د نورو وختونو په نسبت باندې، د ده باوجود د جلته تقاضا ډیره زیاته شوې ده، ځکه اکثره خلک د درې ورځو لپاره خوراکي توکي یا امکانات ذخیره کوي او ځان د پاره ساتي. اما متاسفانه په افغانستان کې چې کله بیا داسې یو حالت رامنځته شي او هغه مصنوعي تقاضا لوړه شي، یا مثلا یو حالت راشي چې د خلکو یو ضرورت یا یو لکه د ژمی راشي، یا مثلا د اختر ورځې شي، هلته بدبختانه بیا وګورو زموږ افغانان یا زموږ تجاران بیا نرخونه د ده په ځای چې راټیټي کې یا ثابت وساسي په سوچنده جیږي. نو هلته د نرخونو ټیټوالی جیګوالی هغه څه چې اقتصادي هغه موږ انډیکیټر ورته لرو په هغه په بیس باندې ولاړ نه دي. نو ډیره داسې یو عمومي بحث دی، هر څوک خپلې ګټې ته ګوري، هر څوک د خپل امکاناتو زیاتوالي ته ګوري او دغه په اساس باندې چې سره کم زرو وغواړي په هغه شکل باندې دوی نرخونه ټاکي او په هغه شکل باندې دوی خپل اجناس لوري. چې بدبختانه باید وایم چې د دې تاثیرات به په عوامو باندې نشته دی، د دولت په عوایدو باندې نشته دی، په ټوله کې د خلکو په ژوند باندې نشته دی او د محیط په حالت باندې هم نشته دی. نو تر هغه وخته پورې چې موږ په ښه شکل باندې دولت هم په خپله برخه کې هغه خپله کورنۍ دنده ترسره نه کړي، عام خلک هم باید په نور باندې ترحم وکړي، په خپل ځان دې رحم وکړي. ځکه افغانان ډېر د غربت او بد حالت کې دي، که دوی مثلا خپل ځان د هغوی په آینه کې وګوري زه باور یم چې دوی به نرخونه جګنی کړي. په همدغه شکل باندې عام خلک هم باید د په دغه برخه کې باید صرفه جویي وکړي او تر هغه څه چې ضرورت دی په هماغه اندازه باندې د هغه دغه امکاناتونه استفاده وکړي. نو په مجموعي شکل باندې دا ټول دنده ده او په دغه برخه کې ټول مسؤل دي زما په نظر باندې.
مننه ډیره زیاته مننه استاد. بله و سم ورزو زموږ اوریدونکي هم په لین کې دي، موږ سره به خپل اندېښنې یو ترڅنګ د افغانستان کې ته دوی څومره اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي پر همدې به ورسره وغږیږو. سلامونه، وخت په خیر مهرباني.
وعلیکم السلام خوځیانې، تاسو استاذ میلمانه او ټول اوریدونکو ته مې هیله او احترامات وړاندې کوم. اجي توخی مر زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لیک.
مهرباني توخی سي.
مننه. روسیا هم په افغانستان کې زمای د یخ د سخت یخ د تقریبا په ټول ولایت کې درجه د سنتیګریډ منفي ته رسیدلې ده. نو دلته به وځلي خلک ست، نادار خلک ست، معلولین او معیوبین ست. نو کولونه په سیده الکان په سیده د مشکلات خو تر دې راه ده پولیسته. خو خدای دې وکړي چې هر څه تعالی خپل رزق ورکړي او دته د خپل مټ او د خپل لاس حلال نه تقبل لاس ورسي. که څنګه چې محترم میلمانو وویل د امرستي خو راځي، خو البته د امرستي کولی یا د دې انجنیرانو پر تنخواه یا د دې پر تګو راتګو یا د دې پر پاسپورټو او پر ویزو او پر دغو شیانو باندې مصرفیږي، نو هغه هم چندانې نو نتیجه نه ورکوي. خو بیا هم تر نسکي خوشي دي په بعضو ولایاتو کې موږ حال لرو هغو ته مرستې ورکول کېږي. نو داسې خلک ستاسې یوه ګونۍ وړه هم د ته یو غنیمت ده، خو تر نسکي بیا هم ښې دي. خو خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي، الله دې زموږ د کارونو د کوستیپې کانال چې پر دغه باندې کال شروع شي یا سورکان خلکو ته مزدوري او کارونه پیدا شي. او بل دغه امریکایان یا غربیان په تریلیونو ډالرې پخوا د افغانستان پر جنګ باندې مصرفول، اوس یې په اوکراین کې مصرفوي. نو افغانستان دربدره د دې دلته مشکلات هم جوړ کړي دي. باید دا مرستې ودې وطن ته راولېږي او کومکونه ورسره وکړي. او له محترم میلمانه څخه مې یوه دا پوښتنه ده چې دغه 40 میلیونه ډالر چې اوس د خلکو په خوله کې دي، وایي دا له امریکا څخه راځي، افغانستان ته څوک وایي طالبانو ته ورځي، څوک وایي موساد ته ورځي، څوک وایي په مرستو کې دي. نو په دې هکله که دوی څه معلومات مشترکې چې دا اوس حقیقت لري راځي او چې راځي دا پر کومه لار باندې مصرفیږي. مننه.
ډیره زیاته مننه. ورځو زمونږ دوه نور اوریدونکي په تمه پاتې شوي دي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم فرجان، خدای دې راوله تعالو دې په خیره.
علیکم سلام، مهرباني.
خیر وسه مننه. نو اوریدونکو چې تاسو ته یو واستي مېرمنو ته سلامونه وایم. راز محمد ریاضم د کندهار د شولکوټ خبره کوم. نو را به سره کدا اوریدونکو شول نو د سوان ټوکی خو دا وزدا ازمش سیمه چې د سوان ټوکی په خوا خو دلته دا غرنی دا غرنی مچکا د نو سوان ټوکی درلوده. اوس ګل سره زیات شوی دی. بیا راغه د سوان د ټوکو دا رقم نرخ یې دا شنه ولول دغه ته خطر دی. نو دا شي دا کدا اوس اوبېدم شو ول دا خورکی ټوکی دی. نو د دوه نه پرول کې امات سی ویډیو نو به شي دی وجه ته توجه حکومت وکي پر دې باندې او دغه وکي دا وکي کنټرول کې دا ورغور هر شي دونه پر ورته مات شوی دی. ورجنه نه دې ته به شي دی توجه وکي او د حکومت نو دا دې ته وځي چې خلک صح او بیا دا هم د نړیوال مرشد راځي. هغه دا شنه شتمن خلک دغه کې بې وزله خلک ډېر پاتېږي، نو وایي چې دغه تم دې توجه وکړي په دغه ژمي کې دغه بې وزلو خلکو سره دې کومک وکړي، یا رسوان په څوک یا په یو دغه کې.
مننه، ډېره زیاته مننه. وروستۍ اړیکه به م راواخلو چې زمونږ دغه اورېدونکي په تمه پاتې شوی دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خوریان، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اورېدونکو ته. لا دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه، ژوندۍ سي، مهرباني.
الله دې خوشاله کړي ستاسې مشنه اورېدونکي. عبدالحد مطالعه د هلمند ولایت څخه یو سلام احمد شفت کو وزیر سره وایم. خوریان لکه څنګه چې مېلمنو اشاره ورته وکړه، یوازې توخي صاحب ریاست صاحب اشاره ورته وکړه، خوریان دلته په افغانستان کې ډېر بیوز کورنۍ سره نظمر د خیریه بنسټو والا سم فوجیان دا غوښتنه ده چې دغه بیوزلو کورنۍ سره تنه سم مرسته وکړي، او د حکومت سمون دا غوښتنه ده چې تاسو هم داسې مکوي د بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي. یا د اکل که د سوان توکي مثال د خبرې که د جامو مرستې خورجانې که خوراکي توکي دغه بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي. او بل خورجانې لکه محمد اشرف تاسو چې د کندهار ولایت څخه اشاره ورته وکړه، دلته زموږ په هلمند ولایت کې هم داسې کورنۍ سته خورجانې چې خپل مینې نه لري، د استوګنې ځای نه لري، خورجانې د هلمند د سیند په غاړه کې اړولې. نو بدبختانه باید ووایم چې هر کال موږ داسې راپورونه ستاسې د رسنیو څخه اورو چې اکثره خوړونه پر خلکو باندې راغلي، دا کورونه یې ولوړي، یا ماندونه پر راغلي، یا سیند پر راغلي. نو دغه کسان ته دوی باید چې یوه یوه نمره مځکه پیدا کړي. خورجانې په افغانستان کې داسې کسان شته چې د مینې ځایونه نه لري، نو دلته غصب شوي مځکې شته. خورجانې زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې اوس لا ژمي دا د اول سره دي، د دغو خلکو غم وخوري، د مینې سرپناه ورته برابره کړي. خورجانې دغه غصب شوي مځکې د غصبګرۍ څخه واخلي، دغه بېوزلو کورنۍ ته ورکړي. خورجانې دغه به ډېر یو غټ مثبت ګام د حکومت د دغه سره دغه زموږ یو نظر خور کوي.
ډېر زیاته مننه ژوندی سي. ستانګ سي سبتمن، تاسو زموږ د اورېدونکي خبرې اورېدلې دي. تاسو ته به در وګرځو تخنیکي همکاري شریکې چې د نور زموږ اورېدونکو په تمه پاتې دوی نظر به راخلو په تاسو در وګرځم. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلامونه. سلامونه مده خوړه.
مننه، مهرباني، علیکم سلام.
او مننه، خوشاله وایم چې محمد ربی احمدی هم بغلان مزګ وره محترم.
مهرباني احمدی سي،
خوشحال اوسې وګوره. خو افغانستان خو معمولا لکه تاسو ویلې مېلمنو ویلې موږ ډېر کارونه لرو، زغاله لرو، مثلا انحدار ولایت کې هم کار سره انسان شمال کې وګوره، یعنې تقریبا وقت خو د زغال د مختلف ډول د کرکر سیمه ده په خبرې کې، یعنې د بېدرېغه زغال لري اوازې خورې. یعنې په ټولو کې چې وګورو دا بیا ډېر قیمت حکومت خرڅوي، یعنې نه شي کولی چې دغه غریب غربت یا لسکري وکړي. یعنې مثلا دغه داسې خلک کې چې بېوس وي، بېخي بېوس وي، هغو سره باید مرسته وشي یا ارزانه ورکړل شي. نو دې موږ په غوږ کې وځي دا موږ بل بل کته راوړو، موږ کله کله شي اخلو، موږ دا په غوږ کې وځي دا موږ ډېر لري چې راوړو، تقریبا ډېر ډېر خرچ په ډېر راځي. نه مثلا
دا
سره ترې نشي کولای، نه واش بل واش نه کیږي. نه ټول ته باید خپل ته توجه وکړي، فرق دا ټوټه کې نه دا وخت باید لبای کوي شي. چې مانا شي خلک شکایت کوي، نه حکومت پر مې سوال راځي، دا باید حکومت باید توجه وکړي. مخه
ای رضا ته مننه. زموږ بل اوریدونکو به راوخلو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
مهرباني، ستاسو आवाज موږ سره شته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تا خورجان تا ته استام کارال ته ملمنو ته قدرونه ملمنو ته ټول ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
په پاکستان نه سره اړیکې نه وده.
مهرباني.
خبر ادا شته خورې ګورې چې ملمنو هم په نظر ورکړ، ټول خلکو هم نظر ورکړ. منګه د مخ کې ول چې ومل نه کسان د ولګي سره مخامخ دي، دا نه چې تاسو افغانستان کې خلک د ولګي سره ټول مخامخ دي. ځکه یو د دولت به توجه ده چې توجه ورته نه کوي، ځکه چې مرسي خارجي راځي هم به په خپل ځانو مصرفي. علاوه اوس موږ په دې خپل منځقه کې چې موږ د شوای د خل د پاڼې او د غزل او د شان د ټولې دی باندې خپل کور ګرموي. نو د چې چا سره وسنه عام خل غریب دي، د 200 روپۍ کار نشته، سړی دی ورځ یو من ورو روپۍ پیدا کینو کولای شي چې جون دي تیر شي. وخت کې چې یو من ورو روپۍ نه، نو هغه به د 1000 روپۍ د کومه کې چې وایي په تیره د خاري منځکو کې. نو دا د دولت باید چې توجه وکړي چې دغه کم قانون او دغه کم مدنونه چې راباسي دي کې د خلکو ته کار ورکړي، د کار د مينور د مسایل چې خلک په فقر نه خلاص.
مانه نه ډېر څه مانه، نو
موږ ټول خلک په فقر کې یو، دا فقر موږ سره ځکته نه مرګل او شاروالی راغله. شاروالی اصلا توجه نه کوي په افغانستان کې، فقط چې دې چې دورانولو باندې پیږي، په آبادولو باندې سره کار نه کوي. کنه د مېلمنو نه مې دا نظر دی چې کله موږ سره دی دلته همکار شي او دلته د دولت خلکو ته کار ورکړي، نو دا به یو شی ورته پیدا شي. ځکه موږ تاسو خزانه ډیره لرو، خو موږ هم کلیګان هم د وړاندو په لاس کې دي، هغه وړاندې کار باندې نه پیږي.
ډیره زیاته مننه.
السلام علیکم.
مننه. بله، څنګه چې پوس به تاسو دروګرځې مړاندې د 30 میلیونه ډالری کڅوړو په تړاو باندې خبره ماتره شوه، که تاسو په مرته شوې میرونی.
بالکل امزې صاحب، کوړو بازي داسې خبرې دي چې موږ تاسو د رسنیو لارې باید شریک کړو.
که ګورو البته د دغه څلوېښت میلیونه یا د اتیا میلیونه کڅوړو راتګ افغانستان ته دقیقا چې بې اساسه نه ده. دا پیسې به افغانستان ته راځي. هدف اوس دلته دا ده چې د دغو پیسو راتګ د افغانستان دپاره ګټه، لکه څنګه چې موږ ګورو په تېره کې موږ افغانستان کې د افغانیو ارزښت د ډالرو په لیلام یا د ډالرو په خرڅولو په افغانستان کې دننه ساته. نو اوس که دغه څلوېښت میلیونه کڅوړې هر اړخ غواړو د دغو اړخو څخه، البته چې زموږ تاسې ورسره البته یا دوله به هم داسې وي چې زموږ د ملک خیر ته وګورو او د حکومت ته او ټولو ته په هره نتیجه راځي. د افغانستان دپاره پلس پوینټ ده، د افغانیو ارزښت دپاره چې په بازار کې بیرته ډالر نشر سي البته، او د افغانۍ ارزښت وساتلی سي چې افغانۍ د ټول افغانستان ملي هویت ده، د هر چا دارایي ده، د حکومت دارایي ده، د عوامو وګړو دارایي ده. د افغانستان که موږ د ورځې ډالر له شپېتو څخه له اویاو څخه اته شپېته ته راکته کوو، هدف دا چې د افغانیو ټول نشر په بازار کې که موږ ګورو، یا د ټول دارایي د افغانستان افغانۍ که موږ ګورو، په بې حده زیات موږ ګټه کولی سو. کېدای سي موږ تر پنځوس میلیارده، څلوېښت میلیارده، تر سل میلیارده افغانۍ موږ ورځې ګټه وکړو چې افغان ډالر راولېږي. نو د دغه څلوېښت میلیونه کڅوړې راتګ افغانستان ته که په هره بڼه او که په هره طریقه وي، یعنې د افغانیو د ثبات دیننه د انفلاسیون کنټرول په افغانستان کې، دغه ګټه چې کېږي د اتیا نوي میلیونه افغانۍ البته ډالر له کمېدا سره د افغانستان په انکشافي بخش یا په عملیاتي بخش بودیجو ته ورتګ، یعنې دغه یو پلس پوینټ ده چې بیروزګاري کچه دې سره ورکېږي، د افغانۍ ارزښت باثباته کېږي، خلکو ته کاري زمینې برابرېږي، زمونږ تجاران وده کوي، زمونږ وګړي وده کوي، زمونږ افغانستان اقتصاد په نړۍ په سطح باندې لوړېږي. نو په ټوله کې دغه راتګ پلس پوینټ د افغانستان ته، او د دې هغه اړخونه سیاسي یا کوم اړخونه چې دي زما په اند چې دا به ښه وي چې دا به په همدې پرېږدو. بلې خواته که موږ ګورو چې زمون که وخت کمی مشکل بنه انشاء الله
په لاندو کې کراته وای، ځکه بحث برا ټول کو عزیز صاحب هم پته مده.
بالکل. نو که ګورو البته دقیقا کله چې کومکیږي بعضې ورونه زمونږل دغه نه دقیقا چې دوی هغه یاداوري وکړه چې ګواکې دغه بشري مرستې چې کېږي یا یو طرف ته ځي، اوس هم بالکل مزه صاحب بعضې څه ټیم مخکې البته د نړیوالو هغه بشري مرستندویو کوم هېوادونه چې افغانستان سره د دوی نیوکه و اندېښنه همدا وه چې ګواکې بعضې چارواکي په دغه د نړۍ په ویش کې د بشري مرستو تلاسوهنه کوي چې هغه د اسلامي امارات جدید څارنې لاندې سواله زه چې څومره د رسنیو له لارې نه وامې ورېده ومې کته چې ګواکې دوی خپل کنټرول پرې راوستی ده او کوشش به کوي دغه مرستې هغو خلکو ته ورسېږي چې وخت دقیقا البته هغوی دې ته ضرورت لري او دغه ته اړ دي او دغه ورسېږي. خو په تېره کې ما یادوري وکړه مزی صاحب، دغه مرستې چې راځي نړیوالې مرستې افغانستان ته، زموږ ورونه دې ته ډېر نه خوشحالېږي افغانان. زه درته اطمینان در کوم د بش خارجي مرستې چې افغانستان ته راځي، خارجیان غواړي ستا د ملک داخلي سیاست خلکو سره بهرنی سیاست دوی درته تعریف
کړي،
دننه د تا په کور دننه په پوستو کې د لاسوهنه وکړي، بیرونی نور هیوادو کې لاسوهنه درته وکړي. په ټوله کې د افغانستان خیر او د افغانستان ګټه په دغه مرستو کې نشته. دیننه باید کار وکړو تر څو خلک له دیننه طبیعي زیرمو یو رقم رنګ واخلي، پیسې په یو رقم تقسیم شي، چې دې باید حکومت خپله توجه هغه پالیسي او هغه پلان او ستراتیجی نه خپل تدبیر کړي.
ډیره زیاته مننه ژوندې سي عزیز بروسی کې وستاسو نظر برا خپل د کار غوښتنم د خلکو لورو ش سره دی چلته ډیر زیات منابع شته ده، ولې دا چې څنګه ترې استفاده وشي په دې برخه کې د دوی غوښتنه و. رښتیا هم که کاري فرصتونه برابر شي څومره بلته د اقتصاد په برخه کې اسانتیا ورمسي سي هر څه به بل اخر کنټرول شي.
دا واضح خبره ده کله چې یو څوک له کوره ووځي او کور ته ډک لاس بیرته راځي، زه مطمئن یم چې دغه بسترخان به ډیر امکانات موجود وي. اما کله چې یو کس له کوره سار ووځي او بیرته تش لاس راځي، نو د هغوی دسترخان به تش وي. د کار پیدا کول د عوایدو یوه حساسي ذریعه ده او خلک ټول خلک دا غواړي. د تیرو څلورو پنځو لسیزو راپه دې خوا د نړیوالو مرستو نه چې څومره خلکو استفاده کړي، اوس په دې ټول افغانان پوهیږي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده. سمه ده چې په لنډ مهاله کې کولی شي ځینې تاثیرات ولري، ځینې خلکو ته به امکانات برابر شي، اما بیا هم اساسي حل لاري او استراتيجيکي پروژي کولای شي افغانستان له دغه حالت څخه راوباسي. اما په دغه ورکه به هم صادقانه پلانونه پکار دي چې پولیسي صادقانه ژمنه او هغه څه چې واقعا خلک ورته ضرورت شي هغه څه پلانونه جوړ شي، معلوماتو ته د خلکو لاسرسی زیات شي، خلکو کولای شي چې په کوم اندازه باندې دولت په کوم حالت کې دی، په کوم برخه کې پانګونه شوې ده، په کومو برخو کې خلک کولای شي کاري فرصتونه ترلاسه کړي، خپل ابتدایي کارونه چې کومې وړې وړې پروژې دي، خپل چې کومې غواړي چې په کوم برخو کې پانګونه وکړي، په هغه ځای کې تمرکز وکړي او په هغه ځای کې د کار زمینه مساعده کړي. نو په ټوله کې وایلی شم هغه څه چې د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، هغه د کار او د فرصت آماده کول دي، که حاکم نظام وي، که نړیواله ټولنه ده او که داخلي پانګوال یا تجاران دي، هغوی باندې باید په دغه باندې تمرکز وکړي تر څو وکولی شي د افغانانو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او خلک وکولی شي د دې لارې عواید ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ استاد. تاسو ټولو درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې په خبرونه کې موږ سره خیزه ترڅنګ موږ درنو میلمنو نه خغلی عزیز ستنګزین او ترڅنګ د پانتون صدا او د اقتصادي چارشنګي خغلی محمد اسف ستنګزین چې موږ سره په نننه خبرونه کې ونده خیزه و. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه تر سوچ بیا بل خبرونه تاسو درنو زورتا زیریګم په لوی خدای مو سپارم. تاسو ته ښه وخت خېچري.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دبل چا دمینی اشخاص تما نکلم دبل چا دمینی اشخاص تما نکلم زبداستا مینا چا سرا سمانکم زبداستا مینا چا سرا سمانکم پما خاطر کدی تو بارشی یار زمان اگر خزان بدی بہار شی یار زمان تیر بدا ساد حسن وار شی یار زمان اگر خزان بدی بہار شی یار زمان